السلام علیکم ستوري مشي د مشال لري خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په د خبرونه کې زمون وشا تاسو هر کله کوم په د خبرونه کې متاسل لپاره د خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ټکوونه شامل کړي دي خو په سر کې د دې سات خبرونه ورو چې زمون همکارا مليحه امیرزاده وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته افغان طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي چې مشر به مولا محمد حسن اخونوی په پیښور کې د پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو او کارکونکو د احتساب کمی ادارې د طریقې کار خلاف احتجاج کړي او د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي به روانونه د تهران پارټمی پروګرام د خبرو لپاره روس او فرانس ته سفرونه کوي. تفصیل افغان طالبانو د سپتمبر په 1 خپل سرپرست کابینه او خپل نوې نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړه چې مولا محمد حسن اخون به د دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي. د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله اخون زاده وي. د اعلان لمخه مولا عبدالغنی برادر به د مولا خون لومړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنفی به د مولا حسن دویم مرستیال وي. الدین حقانی د کورونو چارو سرپرست وزیر، مولوی امیر خان متقی د خارجه چارو سرپرست وزیر، مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومی استخباراتو سرپرست وزیران ټاکل شوی دی. مولا خونزاده په یو بیان کې ویلي چې ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اسلامي احکاماتو او شرعي قوانینو عملي کولو لپاره ډیر کار وکړي. د کابینې په فهرست کې لږ تر لږه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. اخوا امریکا ویلی چې د طالبانو لخوا په اعلان شوی نوی لنډمهاله حکومت کې د هغو غړو شمولیت اندېښمن کړي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف خلاف په جګړه کې ښکېل وو او د ډلې د 1990 د سخت دریځ واکمنۍ پر مهال د دوی مهم کسان وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په اعلان شوي فهرست کې نومونه وکتل چې پکې یوازې د طالبانو غړي او یا د هغوی نږدې ملګري دي او پکې هیڅ ښځه شمولیت نه لري. په بیان کې ویل شول چې د ځینو کسانو تړاوونه او پخوانی ریکارډ هم اندېښمن کړي. د بیان له مخې دوی پوهېږي چې طالبانو دا وخت یو نگران یا سرپرست کابینه اعلان کړي خو د طالبانو پاړه قضاوت په دغوی له خبرو نه بلکې له عمل نه کوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویل چې د افغان ولس له ضرورتونو سره سم یو سرپرست کابینه جوړه شوې ده. اعلان شوې کابینه په 3 غړو مشتمله ده چې تقریبا ټول یې پښتانه دي. په پیښور کې د پاکستان پیپل پارټي سیاستوالانو او کارکونکو د احتساب کمی ادارې د رویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي. د سپتمبر په 1 مازیګر مهال د احتجاج په وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پارټي د یو مخکښ حکومتي اسمبلی غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشي کېدو اپیل باید منظور کړل شي.
پرومن احتجاج د پاره مونږ تا ته وایو چې انصاف وکړو، انصاف وکړه او خورشید چا غونت کی سلیک هغه تا فجیل کرتے لے ردا بڑی حاکم وہ سب وہ تا ریپریزنٹ داخل کرے.
خورشید شاه د 2019 کال د سپتمبر په 13 نائب له آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو په تور نیولو په لاریون کې وویل شول چې نائب یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران ځوروي. حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې په بیا بیا دری څرګند کړي چې دا ډول تورونه ناسم دي او نائب یو خپلواکه اداره ده. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نچکاري خلاف دوی د سپتمبر 2 راهیسې په احتجاج دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادانو اتحادیه مشر جمشید خان پرون مشال ریډیو تویل چې دوی د روانې میاشتې له 4 نیټې راهیسې د ټولو کلاسونو بایکاټ کړي او د 1 نه آنلاین کلاسونه اخستلم بند کړي. نوموړي تور لګو چې حکومت د بورډ آف ګورنرز پالیسي لاندې د کالجونو نجی کولو ته لاره برابروي چې ورسره به د تعلیمي ادارو اخراجات حکومت نه برداشت کوي بلکې فیسونو او ګرانټونو لاره به دغه خرچې پوره کیږي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعات او سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو تویل چې حکومت به هر کال هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي. دوی بل استادانو سره په دې مسله خبرې وکړي. او د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي رابرټ میلی بروانونه ماسکو او پاریس ته سفرونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې میلی بل روسیا او اروپای چارواکو سره په ملاقاتونو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د سپتمبر 9 نه تر 10 پورې په دغه سفرونو کې به میلی له روسیا او اروپای اتحادیانو سره په دې غږیږي چې د 2015 اټومي موافقې شرطونو ته د بیرته راګرځېدو په اړه زر یوه موافقه وشي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کې له هغه اټومي موافقې وتلی او په ایران یې واپس بندیزونه ولګول. په نتیجه کې ایران پر ورو د اټومي موافقې له شرطونو په شا شوی دی او د یورینیم غني کول یې پراخ کړی دی. په عین حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران خپلو ځینو اټومي مرکزونو ته رسائی بند کړي او د 2015 اټومي موافقې لاندې د منل شوي درجې نه زیاته درجه یورینیم غني کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. طالبانو پرون د مولا محمد حسن اخون په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړ. سیلونکې د نوموړي په حق لسوای
مولا محمد حسن اخوان د طالبانو د افتدايي مشرانو شکده د کندهار سیدونکو د په قوم بابر ده.
پرون د پیپلز ګوند کارکونکو په خبر کې د احتساب ادارې مخه ته احتجاج کړو. په احتساب قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه.
دیکه احمد مرزا په کور دي چې سړی دی او ملزم دی ارس کې دوه مخ کې انکوایري کمپلیټ شي بیا دی ارس.
د خیبر پختونخوا د کالجونو استادان په احتجاج د دوی وای د سرکاري کالجونو د شخصي کولو فیصله ورته د منلو وړ نه ده. دا او یو شمیر نور ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو پرون د مولا محمد حسن اخون په مشرۍ خپل موقتی کابینه اعلان کړه. په دغه کابینه کې چې سرفرست ته بلل شوی ده، د طالبانو ځنې هغه مهم قومندانان چې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کی. خو د طالبانو د قطر د دفتر او د رهبری شورا غړو ته مهمه چوکۍ ورکړل شوې دي. طالبانو دا لا نه دی ویلي چې ولې کابینه سرپرست ده، خو ویلي دي چې سرپرست حکومت باید یو بل ټول شموله حکومت جوړېدو پورې کار کوي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او څنګه؟ دا او نور تفصیل په دې رپورت کې.
طالبانو د کابل د نیولو څباندې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. مولا حسن له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی وو او په نیوې ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیا او د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللې، مولا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلې او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت مولا یعقوب ته ورکړی شوی چې د مولا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د مولا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شموله ده. د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزي نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امر بالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامل منځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د تورته دریس اروپای ټولنې شوتلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو واوریدل چې طالبانو پرون په افغانستان کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. دوی ویل چې کابینه به ټول شمولوي او نور ته به پکې هم برخه ورکړي. په دې موضوع د سیاسي چارو لښنون کې خبريال سمي یوسف زئی سره زمنګ همکار اسمت ساروان خبرې کړې دي چې په سر کې ته د طالبانو د نوی یا موقتی حکومت د مشر یعنی چې دوی ورته رئیس الوزرا وای مولا محمد حسن اخون پاړه پختلی. سم یوسف زوی
پر دې راځه بالکل وا ځکه چې دې کې د اویاونه تر 15% پورې د
مولا محمد حسن اخون د طالبانو د ابتدایي مشرانو شکه د کندهار سیدونکو د په قوم بابر ده او د طالبانو حکومت چې جوړ شو د ملا ربانی اخوان څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا او د غمرستیان او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر وو. بیا چې په 2000 کال کې ملا محمد ربانی اخوان غالبا د کینسر د مرض له وجې نه وفات شو. د هغه د وفات نه وروسته د طالبانو تر سقوط پورې د طالبانو رئیس الوزرا او د طالبان د سقوط نو وروسته د بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی وو او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کول او ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. د څنګه د بابل قوم سره تعلق لري او کندهار د یعنی طالبانو کې ډیر زیاته غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري او پرادې دومره زیات نه دی پکې. خو د پاړه باندې ولکېږي چې د نرم سړی دا او د خپل پخوانی مشرف وخت کې له ټولي کابینه د طالبانو هغه سره کې اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینه د چلولو تجربه د پخوانه ځان سره لري.
طالبانو ډیر شمیر غړي حسین مشان په تور لیست کې د ملګرو ملتو یا د امریکا فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره وستون زوی.
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي او طالبان د لپاره به دا تر ټولو ستر چیلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان د باندې سفرونه وکړي. خو طالبان پر اعتماد دي چې دوی به وکولای شي چې خپل ځان د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکړي.
ریوال ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې له دل کې شي دا حکومت داسې نشکري چې نړیوالو ته بل قناعت وروي. کڅنګه
از ما په خیال د نړیوالو ټولنې د پاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري. کوم قوم خلک پکې ډیر دی یا د کوم قوم خلک پکې کم دی، غوی د پاره دغه یو داخلي مسله ده. د غوی د پاره مهمه ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانی څنګه دی، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دی څه فکر کوي. زه فکر نکوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمائندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته غوی د پاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې د پاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې دا د افغانستان د خلکو خپل داخلي مسائل دي او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې د پاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د غوی بهرنۍ پالیسي او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
د طالبانو د سرپرست کابینې د اعلان په اړه مو د سمی یوسف زی خبري واورید. په همدې موضوع زمنګ همکار ملي حمیرزاده په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال او شنونکو طاهر خان سره خبرې کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د طالبانو اعلان شوې کابینه له تامه سره سم ده او که څنګه؟
پر ډیر حاضر بالکل وا، ځکه چې دې کې د اویاو نه تر 15% پورې د دوی لکه دوی تجربه کار خلک وای، ځاره خلک چې کم طالبان سره د شروع نو هغه خلک دي او طالبان دا موجودی تجربه کار خلک، لیکن دا هم لکه څنګه چې تاسو وای چې دا یو سرپرستا یا عبوري کابینه ده، نو گنجائش ته چې نور پکې هم وخت سره پکې ځای شي، ځکه ځینې خلکو ته پکې ځای مهم خلکو ته پکې ځای نه ورکړی شوی، لکه مولوی کبیر دی، عبدالقیوم ذاکر دی، ابراهیم صدر دی چې دا مهم شخصیات دي. بل پکې یو مهمه خبره دا ده چې د یونس خالص دلی تپکی دغه کورنۍ تپکی ځینې د ورکې شوې کابینه خو دی د مطمئن ښکاری چې د خپل خلک دی. دا یو خبره موږ ته وره چې دی به وزیران مشرف د وزارت مشران وي، نور د دې پلان د په ذهن کې چې مسلکی خلک او مسلکی ټیمونه جوړ کړي دا چارې پر مخ بوزي، لیکن کوم چې په دنیا توقع لرله چې یو کابینه به داسې وي چې نور خلک هم پکې وي، هغه خو پکې نشته. بل څه ده پکې نشته او زما خیال چې خلکو ته اړتیا وه که طالبان د خپل حکومت
دغه سرپرست کابینه خو اعلان شو، اوس ته د سرپرست حکومت لپاره نگران حکومت لپاره به مخې ته څه چیلنجونه مخامخ وي؟
ډیر چیلنجونه دا یو توقع وا، یو هیله وا د دنیا د هیوادونو. تاسو وګورئ چې کوم طالبان سره نږدې هیوادونه دي او ښه تعلقات وړي کې او تګ راتګو لکه روسیا دا یا چین دی، پاکستان هم پکې یادولی شي، ځکه چې موږ دلته دا په کابل کې چې موږ وو دا ایسای مشر دلته راغلی وو، دلته چې کوم پاکستاني سره چین دی دا ویل چې د هم هغه ته ویل چې موږ یو ټول شمول حکومت غواړو، هغه کارونه شته. طالبان لپاره دا لوی چیلنج دی چې اوس په رسمیت پیژندلو خبره ده، نو اوس به وکتل شي ځکه چې بل اسلام اسلامی امارات خبره ده. دا ورځ د طالبانو ویان خو هغه وخت په خبري کانفرنس کې اسلامی امارات خبره ونه، لیکن روس ته د خبري کانفرنس نه روس ته د طالبانو چې کوم رسمي د ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې جاری کوم ټوئیټر دی یا نور سرچینې دي، نو په هغه باندې دی رسمي یو کس اعلان وکړ چې دا د یو د دې کوم یادېږي رسمي د دې کوم اکاونټ د تاسو په ټوئیټر باندې دی هغه ویلو چې دا آینده لپاره د نړۍ لپاره د افغانستان اډرس چې دی هغه اسلامي امارات افغانستان دی. یو او بیا دا وسره بل پوسټ کې لیکلو چې دا تصویر ورکړو د خپل مشر د خپل امیر شه رحمت الله چې دا د افغانستان امیر المؤمنین دی. نو که دا خبره وي علما خلي دا ده، ځکه چې دغه په کابل کې ګورو نو په هر ځای کې دی بیرغ دی او په هر مکتوب کې لکه موږ د جرنالستان چې کوم خارجان یې غیته ورکړي دي د مخالفت شوی چې اسلامي امارات په مارس کې کوم غونډه په ماسکو کې شوی و د روس، چین، امریکا او پاکستان نه غیر اسلامي امارات مخالفت کړو، نو اوس دی تقریبا اسلامي امارات اعلان کړی دی. نو دا هم دې لپاره یو لوی مشکل دی چې نړۍ باندې دوی خپل ځان اومني. بل په دې ګور هزاران تکابینه او دا به ایران حساسیت را پاروي. بل دا ګور اقتصاد دی چې اقتصاد طالبان لپاره لوی یو ضرورت دی، ځکه چې امریکا او نړیوال مالیاتي چې کوم اداره یې نه فو دا رنګي نړیوال بانک دی ټول خپل افغانستان لپاره چې کوم مرستې دي هغه ټول ځندول دي او د دې هغه پیسې هغه کندل کړي دي منجمد کړي دي. بیا دغه خبره چې تر اوسه پورې تسلیم نشي نو بیا خو دې محدود دي، تسلیمې دل ګمان نه کوم چې دا وره به ډېر ضروري، نو پاکستان هم ګمان نه کوم چې د مازی په شان باغه مخکې لا جوړې به تسلیم کی، بلکې غیبه هم ګور نه لیدا. بل دا زی خبر خلکو سره چلن دي، خلکو سره عام چلن چې دی دا هم د طالبان لپاره لوی چلن دی، ځکه دنیا ته وخی چې دې د مازی په نسبت باندې اوس هغه رنګینه دي مخکې د حکومت
په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت په حق لمو د طاهر خان مرکه واوریده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې پرون د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکو د احتساب ادارې مخې ته احتجاج کړی دی او تور یې لګولی دی چې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو خلاف د کاروایی طریقه کار یې مناسب نه دی. په دې لارون کې د پیپلز ګوند سیاستوالو کارکونکو د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د دغه ګوند د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي خورشید شاه د درغلیو په تور د نیولو غندنه وکړه. ویل که دغه خلاف څه ثبوتونه وو په کار وا چې اول دغه خلاف رسمي مقدمه درج شوه وي. حکومت او احتساب اداره په وار وار دا تورونه ردی چې ګنې د اپوزیشن مشران په نخ کوي. په دې حق له تفصيل د پیښور نزمنګا خبريال غلام غوس را کوي چې د مظاهره کوونکو په غوونو پیلېږي.
په پیښور کې تیر مازیګر د احتجاجي لاریون د پاکستان پیپلز ګوند د کارکونانو لخوا ترسره شو. احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر نجم الدین خان غوښتنه وکړه چې په ضمانت دی د خورشید شاه د راخلاصولو اپیل منظور کړي شي او که په خورشید شاه باندې د نیب سره د درغلو سره ثبوتونه وي نو په هغه دی په رسمي ډول مقدمه درج کړي.
پرومن احتجاج ته پرمن تاسو وایو چې انصاف وکړو. انصاف وکړه دا کوم چې دلته نه پونه بیا تر دا شي نه جوړی په هغه کې څومره غلا کړل لیکن دا هغه تحقیقات نشته او خورشید شاه غون ته کې سره هغه تا په جیل کې ارتلې نو دا بری حاکم اوسه پورې تا رپرزنټ داخل کړي.
یاد دی وی چې په 2019 کې د سپتمبر په 13 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي خورشید شاه د نیب لخوا له اسلام آباد نیول شوی وو او د نیب لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې خورشید شاه د آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو په بنیاد نیولې دي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف یو شمیر ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون ضرورت دی. د درغلو یا کرپشن د ثابتولو نه وړاندې د حکومتي اهلکارانو یا سیاستوالو د زورولو د مخې نیولو لپاره په قومي اسمبلی کې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون لپاره د واکمن او مخالف ګوندونو په غړو مشتمله یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د سپتمبر په 1 نیټه په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي لاریون پر مهال د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر امجد خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د نیب د ادارې لخوا د حکومت په ضد د درغلو د تورونو په لړ کې څه کاروایی نه کیږي او د احتساب د ادارې لخوا یوازې د حزبي اختلاف سیاستوال زورلې کیږي. امجد اپریدی وایي د سیاستوالو د زورلو د مخې نیولو لپاره زر تر زره د نیب په قانون کې بدلون پکار دی.
او د خورشید دوه کاله پوره شو په دوه کالو کې چې ریفرنس نه دایر کېږي دا زیاته نه ده. ناجایز سراسر ناانصافي کوي. آئین ده قانون ده نو چې په آئین او په قانون دا مخ نه چلیږي. بیا د رنجیت سنگھ بادشاہی ده که څوک د نبوس یادی نه نبوسی که څوک ربوس یادی ربوسی که بی آئی ٹی انکوائری نه کیږي نه دیکھیږي که مولم جبا انکوائری کیږي نه دیکھیږي او خورشید شاه دوه کال نه پروت هغه ریفرنس نه دایریږي. په قومي اسمبلی کې د دې پورې کمیټین جوړ شوله چې په نیب کې به امینمنټس کوو. امینمنټس اوسه پورې ونه شو او د امینمنټس مخالفت څوک کوي د دې معلوماتو کو دی کې امینمنټس دا په کور دي چې سړی دیو ملزم دی ارس کې دونه مخکې چې د هغه انکوائری کمپلیټ شي بیا دی ارس.
حکومتي چارواکو د پاکستان پیپلز ګوند د دې احتجاجي مظاهره پر د عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې وفاقي وزیرانو د احتساب په لړ کې د حزبي اختلاف لخوا په هغوی باندې لګولې شوې تورونه رد کړې دي. او حکومت دریز لري چې د احتساب اداره یو آزاد او خپلواکه اداره ده او حکومت د یادی ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا خورېدو مخنیوي لپاره په ډیرو ځلو کې ټول باندې لاکډاون لګول شوی او د احتیاطي تدابیرو لمخې د ستمبر ل شپږمې تر دولسمې نیټې پورې د تعلیمي ادارو د بندولو فیصله شوې ده. روغتیایي کارکوونکي وایي په سواد کې د کورونا کیسونه په زیاتېدو دي. د سیدو شریف هسپتال ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې څلور کسان کووید نور لسه ناروغي لوجې مړه شوي او تر سلو زیات نور په هسپتال کې داخل دي. په سیمه کې د کورونا وایرس د تازه صورتحال په اړه مو د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان خبروي.
د سواد صحت محکمې لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه د ستمبر په اولنۍ هفته کې شپږشت تنان د کورونا له وجې مړه شوي دي. د صحت محکمه وایي چې دا وخت ضلع کې د رنځورانو اوسط شمیره 4.5% ده. تر سلو نه زیات د کورونا رنځوران په سیدو هسپتال کې داخل دي. د سواد ضلع لوی هسپتال سیدو شریف کورونا وارډ په اړه ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وایي
نن زموږ سره 163 مریضان چې دي هغه په سیدو ټیچنګ هاسپټل کې د کورونا په یونټس کې چې دي هغه داخل دي. په دې کې 100 پیشنټس چې دي نو په های ډیپینډنسي یونټ کې دي او یولس چې زمونږ کم مریضان دي هغه په آی سی یو کې دي او نور چې کم دینه پاتې شي مریضان هغه زمونږ سره په آیسولیشن کې دي. په دې 24 ګنټو کې زمونږ سره سلو مریضان چې دي هغه وفات شوي دي چې پای کې درې مریضان چې دي هغه د سواد سره تعلق ساتي او یو مریض چې دی هغه د تشنګلی سره دی.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سواد کې هم د حکومت لخوا اعلان شوی چې په هفته کې به دوه ورځې بازارونه بند وي. تعلیمي ادارې هم د 12 ستمبر پورې تړلې شوې دي او په اولس غږ شوی چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره دی په هدایتو عمل وکړي شي. ولې د سواد ځای اوسیدونکو بدر زمان وایي چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل نه کوي.
خلق چې هغه مونږه پابندیانې نه تسلیمو هغه شان دي څنګه چې پکار ده. دا زمونږ په دې کې خپل تحفظ دی چې هغه مونږ دا پابندیانې قبول وکړو د ایسوپی باندې عمل وکړو. مطلب دی چې دا دومره مرګونه چې روان دي دومره تکلیفونه چې روان دي دا به کم شي. د سکولونو بندېدو په والو باندې زمادارس دی چې هغه صبح سین چې دی د زمونږ د ملک لاول نه صبح ده چې هغه په سکولونو کې چې نو ویکسینیشن شروع کړو. نو زمونږ د خپل صبح حکمرانانو ته خواسته چې هغه زمونږ په سکولونو کې سر د زره ویکسینیشن شروع شي. د وړو مخ کې ډېر ټایم ځای شوی دی او چې دا بار بار سکولونه بندېږي نو مطلب چې مزید وخت ضایع کیږي واړه خرابېږي نو دا هغه ویکسینیشن واحد حل دی بندول حل نه دی.
د سواد صحت محکمې ویان ډاکټر رحمت علي وایي چې ټوله ضلع کې 1,00,000 خلکو ته د کورونا ویکسین شوی. هسپتالونو کې هم اسانتیاګانې برابر شوی. خولس ته پکار دي چې واکسین ولګوي او د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل وکړي.
هر واکسین چې حکومت د طرفه اجازه شوه دی چې د زموږ عوامو ته لګي هغه ټول ټیک دي. د دې کې د شخص خبره نشته. دویمه خبره مونږ په خپل محفل کې مونږ په خپل ناسپاسته کې جماعت حجره کې د احتیاطو چې کم کستا تب ټوخه یا مونږ ته محسوس شي چې د دې کس په کور کې د مرض والا څوک وو یا دی نو هغه څه سره احتیاط کولی دا غن خپل فاصله ساتلې دا غ سره برګړه لاس ملاول نه دی پکار.
بلخو د سواد ضلع انتظامیه وای چې دوی د حکومت لخوا هدایت عملی کوي. کوم ځای کې چې د کورونا وایرس هدایت او سرغړونه کیږي د هغوی په ضد کاروای کوي او د کورونا وایرس مخنیوي کې د اولس هم مرسته وکړي. په دا اړه د ضلع سواد اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی حمید خان مشال ریډیو ته وایي
کوشش موږ کوو چې هغه هم سفر نشي زموږ چې کوم بیماری دا هغه هم ډېر خبره نشي خلکو تم تکلیف اون رسی. نو کوشش تی لگیا دے خو په یواز په سرکار باندې نه کې کې سوګدی ته وای چې ما ته سرکار راشي او ما ته به وای چې ته ماس کو چا یا ته ما فاین کله دس نه دا خلکو ته خپل چې کم دینو غم پکار دی چې خلک خپل سوچ هم کې خپل خیر هم خپل باندې کوي.
د سیمې ځای خلک وای چې د حکومت لخوا جاری کړی شي د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو باندې زیاتره سرکاري ادارو کې عمل کیږي خو په عوامي کچه د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل ډیر کم دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ځ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مو وروړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، پلاس او غیګ روغبړ مکوي، کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې روانه غړې د مایته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د ملي حامد زاده نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
افغان طالبانو پرون خپل سرپرست کابینه او خپل نوی نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 10 په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړ چې ملا محمد حسن اخون به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي. د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به ملا هبت الله اخونزاده وي. د اعلان لمخه ملا عبدالغنی برادر به د ملا اخون لومړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنفی به د ملا حسن دویم مرستیال وي. اخو امریکا ویلي چې د طالبانو لخوا پیلان شوی نوی لنډمهاله حکومت کې د هغو غړو شمولیت اندېښمن کړي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف خلاف په جګړه کې ښکېل وو او د ډلې د 1990 مو د سغدري ځواکمنۍ پر مهال د دوی مهم کسان وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې پیلان شوی فهرست کې نمونه وکتل چې پکې یوازې د طالبانو غړي او یا داغوی نږدې ملګري دي او پکې هیڅ خزا شمولیت نه لري. په پیښور کې د پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو او کارکونکو د احتساب قومي ادارې د رویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي. د سپتمبر په 10 مازیګر مهال د احتجاج په وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پارټي د یو مخکښ قومي اسمبلی غړي خورشید شاه په ضمانت د خوشي کېدو اپیل باید منظور کړل شي. په لاریون کې وویل شول چې نه بیا یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران ځوروي، حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په بیا بیا دا خبره څرګنده کړي چې نائب وقف خپلواکه اداره ده. د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نچکارۍ خلاف د سپتمبر 2 راهیسې په احتجاج دي. د خیبر پښتونخوا سرکاري کالجونو استادانو اتحادیې مشر پرون مشال ریډیو ټویل چې دوی د روانې میاشتې له 4 نیټې راهیسې د ټولو کلاسونو بایکاټ کړی او د 2 نه آنلاین کلاسونو اخیستل هم بند کړي دي. اخوا د صوبې زده کوونکو اتحادیې پښتون سټوډنټس فیډریشن هم د دغه فیصلې سره مخالفت کړی او وایي سپتمبر په 9 به احتجاج کوي. د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی اطلاعات او سلاکار کمران بنگش ویلی چې دوی بل استادانو سره په دې مسله خبرې کوي او د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي رابرټ مالی بروانونه ماسکو او پاریس ته سفرونه کوي.
دا وا ملي حامد زاده چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورتونو سلسله ته د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو پروفیسوران وای دوی د 1300 ورځو راهیسې په احتجاج دی او حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بورډ اف گورنرز د پالیسي تر مخه د کالجونو ممکنه نشکاری نه کوي. د دوی په وینا د سواد پنجاب کالج کې حکومت په دغه نظام کار شروع کړی چې له دې سره به سرکاري کالجونه شخصي کړل شي او هر یو کالج به خپل فند او خرچه په خپل پیدا کوي. د دې استادانو په وینا له دې سره به پس د کونکو د فیسونو بورډ هم زیات شي، بل خو ځکه کونکو وای دوی هم د کالجونو د شخصي کولو د حکومتي فیصلې خلاف دي. خو د اعلی تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش ویلي ډیر زر به په دې اړه د استادانو سره خبرې اترې کوي. په دې حق ته تفصیل له فرخنده صداورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای دوی د سپتمبر له 2 منیټې راهیسې په احتجاج دي او د سپتمبر له 4 منیټې راهیسې د صوبې په ټولو سرکاري کالجونو کې د کلاسونو اخیستل بند کړی دي او دا شان دوی د سپتمبر له 2 منیټې راهیسې آنلاین کلاسونه هم نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادیې مشر جمشید خان د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. جمشید خان وای د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت غواړي چې بورډ اپ گورنرز ته پالیسی تر مخه د صوبې سرکاري کالجونو نیجی کړی دغه پالیسی په اړه نوموړی وای
دا د اتارټي طرف ته دی او چې د بورډ اپ گورنر طرف ته یې ځان دی. اتارټي یا د پیوچی د بورډ اپ گورنر مطلب هم دا وی چې په دې اداره کې کومه ماشومان تعلیم حاصلین نو د دې اداره اداري کوم اخراجات د حکومت بجیټ نه برداشت کوي، بلکې د دې لپاره به اتارټي جوړ شي د ماشومان د پیسو نو د ګورنمنت ګرانټ او د خیراتي ادارو د خیرات په بنیاد باندې ودا ادارې چلیږي او په دې کې چې کوم سروینټ وي یعنی پروفیسرز وي لیکچرز وي یا لاندي نور عمل وي نو دا ټول بیا د حکومت اختیار نه آزاد شي او د دې سروس چې کوم دینو د دې چیزې د تنظیم شي نو حکومت په صوبه کې په څو پاکي د سوات د کی پی رټول نه چې کوم هټ کارج دی مشهور کارج دی په خوانې کارج دی ګورنمنت او سچویشن دی کارج نو دا هغه نتوی اغاز کول غواړي
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان په خپلو احتجاجونو کې وای د بیوجی نظام سره باندې اوازي کالجونو غیر سرکاري کړل شي د استادانو پر تنخواګانو او پنشنونو به اثرات پریوزي بلکې د ستکونکو فیسونو به هم زیات شي د مردان هوا بي بي وای دوی کالج ته لاړل خو استادانو کلاسونه و نه خستل
مونږ مطلب 40-50 جن کوي په ټول کالج کې او ټول ټیچرز هم راغلو خو کلاسونه چا ولا ټیچرز و نه خستل
بلخو د خیبر پختونخوا د ستکونکو د یو سازمان پختون سټوډنټ فیډریشن جنرال سیکرټری نومان شیر د سپتمبر پر ومه مشال ریډیو ته ویل دوی به د حکومت لخوا د سرکاري کالجونو د ممکنه نشکاری خلاف د سپتمبر پر نهمه احتجاج هم کوي
په کالجونو کې د 20-20 زیات نه زیات چې وي هغه 5000 روپۍ سمستر وي یا 6000 روپۍ سمستر یا 2500 روپۍ سمستر مو کوټه عمل او شو مدا 20 په اتوماتیکلی 30000 تا 32000 تا مدا یو ډیر سټوډنټان سره طالبان سره یو ډیر زیات ظلم دی نه انصافي دا
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادي یا خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسییشن جنرال سیکرټری پروفیسر فیض محمد د سپتمبر پر ومه مشال ریډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې لوړان د نه تعلیمي شرایط ټیټه ده او د سرکاري کالجونو د نشکاری سره به پر تعلیمي شرا منفی اثر پرې وسی
او شاز مونږه کې سیول سرویس ته ته سیول سرویس دی لکه نور سیول سرویس په دې لا هغه فیسیلیټی د مراتي بل دا څنګه کالجونه چې دي ډیکیټر فور مطلب ڈیپرائیو سیکشن آف دا سوسائٹی کی هغه مشمول څه کې سبق وایي چې بالکل هغه فیس او دغه نشي افورد کولی دي کې ډیر زیات غریب خلک سبق وایي دي کې اکثر لوت کې فیمیل او سټوډنټان ایون میل کالجز کې مطلب دا دی ولی کې ری زیات نمبر یې اخلي ال تبیا نه رکھتے ان ایڈمیشن دي نو هغه وجه چې تاسو کې وګورئ نو باید کالج کې فیمیل تعداد چې دی هغه میل نه سیوالي
بلخوا پروفیسر جمشید خان وایي باید صبح حکومت دې تعلیمي شارې لوړولو لپاره د صوبي کالجونو ته سہولتونه ورکړي او د غلطۍ د استادانو کمې پوره کړي په صوبه کې د سرکاري کالجونو د شمیرو په اړه نوموړی وایي
د وخت زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې جندر کالجونو چې ملاو کې ځاګې تعداد 250 دی او 39 سره ملاو کې چې کم کامرس کالجونه دي نو دا ټول تقریبا د دې تعداد 304 دی
د خیبر پښتونخوا د کالجونو استادان وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي خو حکومت ورته څه جواب نه دی ورکړي په دې اړه د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر ومه مشال ریډیو ته ویل حکومت کوشش کوي چې پر دغه مسله له استادانو سره خبرې پیل کړي
بنیادی طور باندې زمونږ چې کم بیسټ پرفارمینګ کالجز دي دا غي د پاره مونږ یو طریقہ کار دا جوړ کړی دی وزیر اعلی سره په هدایتو باندې چې دیزل هر کالج ته 2 کروڑ روپے به اډیشنل گرانټ ملاوي کې باغې کې به مسنګ فیسیلیټیز او داشینه پوره کړي کم چې ایوریج پرفارمینګ کالجز دي غي د پاره مونږ تقریبا 1 ارب روپے ساتلی دی غبم مونږه اوچته وو دغه شانتی چې کم لو پرفارمینګ یا انډر پرفارمینګ کالجز دي دا غي د پاره هم مونږه هم دغه شانتی سټریټیجی جوړ کړی دا اوس اساتذه کرامو چې دا کم پروټیست ته غي د دې سپیریټ نه ندي خبر چې مونږه دا څه د پاره کو کبي او جی هم وی غبم د ګورنمنت انډر او د دې د سیول سرویس والا نیچر به هم نه خرابي کې خو غا فلال ډیلیبریشنز دي صرف لاس شوی نه دي چې دی پروټیست کینو دي سره زما میټینګ روان دی ان شاء الله او سبا بچ کم دي سره زما میټینګ کیږي او په دې کې به مونږه کنسنسس ته ورسیږو ان شاء الله
خدا خیبر پختونخوا استادان ته هم وای پټولو سرکاري کالجونو کې دا وخت سلور زره او 1500 د استادانو چوکي خالی پرتی دي او باید حکومت پر دغه سیټونو زر تر زره برتیاني وکړي
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
دا مشال لريو خبرونه وري د خیبر ضلع انتظامی او د صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطه په ضلع کې د شری او روبیلا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین شروع کوي روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې دغه ناروغیو د زیاتېدو خطر موجود دی چې د دواړو علامات یې یو بل ته نږدې دي او د ماشومان ژوند ته ګواښ پیښولی شي دوی وایي له ناروغیو نه د بچ کېدو لپاره په کار ده چې ماشومان ته ویکسین ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به کله شروع کیږي نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو د صحت محکمې د شری او روبیلا په نوم ناروغیو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي کمپاین چلولو ته بیا کړی. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په نومبر کې به د شری او روبیلا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو یو کمپاین پیلوي او د لپاره به په خلکو کې د مخکې نه پوهه پیدا کوي چې دغه کمپاین په کامیابۍ سره سرته ورسوي. دوی وایي دا کمپاین د نومبر 15 منټې نه پیلېږي او د نومبر 20 منټې پورې به دوام لري او د لپاره یو سل شل ډلو ته تربیت ورکړل شوی او څلور لکه او ونه وزره هغه ماشومان ته به دا ویکسین لګوي چې د چا عمرونه د 9 میاشتونه تر 15 کالو پورې وي. په کورونو ولسی ځایونو او موبایل ټیمونو په ذریعہ به ورته دا ویکسین لګولې شي. د خیبر ضلع د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر ایوب مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا ویکسین خلک خامخا خپلو بچو ته ولګوي.
نو دغه لپاره خپل دغه چې کوم د ماشومانو د ستنې دي یا ویکسین دي دا دومره امپورټنت دي چې حد یې نشته رې. لکه مطلب د ماشومانو دغو زندگی پکې بچ کیږي او دغه ماشومانو پکې چې کم دی د ډیرو بیمارونو او ډیره په هچپن نه پکې بچ شنو. دا د موږ د تاسو نه ریکوست دی د تاسو په ذریعہ باندې دغه خلکو نه ریکوست دی چې دا ویکسین دی د دې اوهي او دا پروګرام د کامیاب کی چې دغه مرزونو نه د موږ د علاقه د موږ د بچي د ته بچي. نو دا ویکسین چې کم دی بیا سړیلا تقریبا 95% چې کم دی دا ایمیونټی ورکوي. لکه دغه هغه قاعده د بدن هغه طاقت دغه مرز خلاف زیاتوی.
ډاکټر ایوب زیاته کړه چې شری او روبیلا وایرس ډیر په تیزی سره خوريږي او په کار د خلک لدینه بشکې دوه لپاره احتیاطي تدابیر هم خپل کړي.
میزل او روبیلا ډیر په تیزی سره د خوريدو ول مرز دی. یو بل ته لکه د ټوخینا د پرنچینا مطلب د دغه شینو نه چې کم دی لګیږي او دا د دغه وایرس چې کم دی د په هوا کې یا په تشې باندې چې پروتوینو دوه غنټې لا ژوندۍ وي یا په چینک باندې یا په پیاله باندې یا داسې نور شینو باندې وته دوه غنټې پورې بل مشوم راشي هغه اغله لاس ویروړي بیا خلیله یا سی لکه څنګه د کورونا ولا خبرې داسې تقریبا دغم دي. نو هغه شی ته لکه د اغنه لګیدش.
ډاکټران وای په شهر کې د ناروغ تن سخته تبوي ټوخیږي سترګو پوز نه یو بېږي په بدن سره ګرمکه راخیږي او بیارامي پکې زیاته وي په خوله کې ترې سپینې تڼا کې راخیږي او روبیل هم یو وایرس دی چې چاته ولګي نو دغه ناروغي علامات هم شهر ته ورته دي. خو تب پکې د شهر نه کم وي بدن ور سره بیارام وي او سترګو کې سوروالی ټوخی سرخوګي پوزه بيدلي عمومي علامات دي. ډاکټران وایي دا دواړه ناروغي ماشومان لپاره خطرناکې ثابتې دي شي. دوی وایي د دغو ناروغونو بچ کېدو یوازینی ذریعہ د مخکینه ویکسین لګول دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو افغانستان ته د لوګر ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د هغو ملکی ادارو خلاصولو کې دی بیړه وکړي چې د خلکو کارونه ورته بند پاتې دي. دوی وايي په ورځ ورځو د تذکیرو یا شناختی کارتونو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره متعلقه ادارو ته ورځي خو تر اوسه د ادارو خپل فعالیتونه نه دي شروع کړي. بلخوا په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي وايي یو شمیر ملکی ادارو ته مخکې ورونه یو شمیر ملکی ادارو لا د وړاندې نه خپل کار شروع کړو پاتې ادارې به هم په سورزو کې فعال کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل نورو.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکو وایي ځینو ملکی ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه لیوي نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکیرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډیر کارونه ورپورې تړلي دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ښوونځي کې د شمولیت لپاره تذکيري جوړ کی. مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکو ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوم ورځ سره ازو تذکيرو لپاره د ماشومان لپاره تذکيره اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکيري غوښتي د ماشومان ته، نو کله چې دلته راځو هغه الکترونیک خونه سره د ورقي تذکيره هم شوبای بند ده. ولا موږ دا غواړو چې بس د شوبې فعال شي او توجید تذکيري شروع شي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ولې لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیدو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ملک که تذکره ای که مثال پاسپورت ای ده خطول طول ده تحجات ها زکر سدال یو آلار ده دوغ آلار بانید بلد نور دولتو تن تلایسی مثال آر کار که ولیسی کنه مثال پیوجی که چه شک در بندر آقای در توایزی کرا که تذکره ده تبورتا ده همی تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکیرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخفل وظیفو ته راغلی، ټول همکاران موجود دي ورسره دي. نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو مګه ها کارونه چې موږ خواني کارونه دي دې سای کار زخت زیات دی، نو موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کو پاکی کو دفترونه مې وخت کو او نوې کار له خیر سره شروع کو.
بلوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولیا وای یو شمیر ملکی ادارو لمخ کې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علی جان ول پر راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضی ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه شروالۍ اداره، لکه د ترانسپورت، ترافیکو، یا مطلب دغه چې نورې ملکي ادارې دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې بخې په مغه پخوانی شکل باندې. هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې هم نه کمزورې شوی، کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو، دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشت خلکو د ستونزو حل کو ورته د اسباب لګل کمپوت ادارې ته برابر کړي، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واقع ته رسیدو څخه چې لدریونه ډیر وخت لري، تر اوسه هم ډیرې ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوی او خلک لدی کبله پستونځو کې دي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د لوبو یو ریپورت ته راتلونکو میاشت کې د شروع کېدونکو 2020م شلوریز نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 سپتمبر خپل د 50 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان لمخې بابر اعظم به د ټیم کپتان او شاداب خان به د مرستیال وي او محمد رضوان به وکټ کیپر وي. د دې نه علاوه په نورو دولس لوبغاړو کې آصف علي، صہیب مقصود، خوشدل خان، اعظم خان، محمد حفیظ، محمد نواز، حارث رؤوف، حسن علي، محمد حسنین، عماد وسیم، محمد وسیم جونیئر او شاهین افریده شامل دي. د دې نه علاوه فخر زمان، شانواز، دانی او عثمان قادر به ریزرو یا هغه لوبغاړي چې د ضرورت په وخت لوبه کې شامل کړل شي. د پاکستان ځنی پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي، خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وای چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې ورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریزا کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي، لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي، لکه د پخواني کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میچ مخکې یې د انګلند خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میچ مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وايي باید له نړیوال شلوریزه کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په 8 سپتمبر خبرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تاسو په ریزرو کې وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر ښه بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر ښه رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره ښه جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب ښه خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کیدای شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزا کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوی لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په 8 خبر شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی وي. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم خو په میډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو، هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی، باید هغه ولوبول شي. هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بلخوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په 8 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره خلو بنه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم خنوه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شلوریزه کپ کې خلو به وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي 20 میچونو لپاره ډیر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه. نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړل. لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی نو د هغې مطابق موږ آصف علي، خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل.
د سپتمبر په 8 د نړیوال شلوریزا کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالینګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول حق هم ده چې په 8 اگست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د 8 شلوریزا نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 18 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو قربتوب یې هندوستان کوي او په کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د روغتیا نړیوال تنظیم په خپل ورستی ریپورت کې ویلي چې په تیرو خواو شادر شو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپر ټینشن ناروغان دوه چند زیات شوی دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې دلته هم د 2010 کال را په دیخوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر زیات شوی دی چې وجوهات یې نه امنی، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازن خوراک او دغسې ځینې نور دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی، په دې اړه زموږ همکاري انیس اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اگست په 1 لاغرست مشال ریډیو ته وکړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا ڈبلیو ایچ او د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 ملیونو څخه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د ڈبلیو ایچ او په خبره د رپورټ لپاره په 1/4 هیوادونو کې څېړنې کړې خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي، په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه 1/30 او ټیټه درجه 90 یا لدې لوړه وي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنٹ وی او چې زیات وی نو هغه ته هایپرټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وی چې کوم انسان وی هغه ته تر کو تر سره مونږ ورته دا سپون کې وایو چې دا سی فلیشز ورته کیږي چې هغه دا سره رڼاګانې په یو واري شروع شي. بل دا وی چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډیر زیات درد ور سره شروع شي. چې سلورم دا وی چې هغه یو خبره نه هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسه کی. دې سره سره اکثر بیا دا وی چې دا زیات تر په دې ګسړخ باندې بدن درد شروع شي. نو دک چې کوم لري دای علامات
د ڈبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپرټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سې تر ټولو زیات د هایپرټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپرټینشن نه د بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پریخې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړی. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې کا پروټې کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ په کې چې سړې به دوه روټې نه خوري چې هغه پوره مرې پورې ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړې خوړی شو خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېره خوري. پکار دا دی چې سړې د یو نورمال اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. دویم سټیج چې کوم دی هغه زموږ میډیکیشن یا دوایان والا سټیج دی. او هغه دوایان بیا داسې وي چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله اخري نو دام نه وي. پکار دا چې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پریشر ډېر زیات شوی هغه د وجې په فالج دوره
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو خو دې ته د هایپرټینشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو.
ما دې ویل کې مې دې څه وکړې مردا ټول لاله وکړه او دا ټول سفر تا کې څه نو څنګه ما ته دا تکي پولې دې دا دې په ما دې کې ول ما دې ګیس دې دا ما دې دې لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تر تر تکي رشي کنه مې ټول فکرونه نو سو جون نو خو ګرام نه مال شو بس دې ته مې ول بل والله شي مال تاسو اجازه ترخه چې زه دې مې شي نه دې ټول پاسه ودرېګ ما ځان چې تاسو ما تاسو خبرې دې پاتې کولې به سره ما
په پاکستان کې نېشنل لایبرری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپرټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 40% ثبت شوي وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورزي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپرټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، نا امیدي، د لوبو د میدانونو نشټواله او د سیمې امنیتی حالات دي.
زکه زمونږ د او پی ډی اوري ثرد پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زمونږ 50 مور دین 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د امې روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2013 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹیگرائزیشن لیب ول کیتلی پس کیچی د مریضانو انجیوگرافیز کی گسٹنٹ ورتلی گی نو 2010 نمخ کی په خیبر پختونخوا کی دا صرف دو وجی وست دا 2021 سے دین او پدی کی په 18 ہسپٹلز کی کیتلی چې کم دی اگر له ګولې شي وی دي او ورستور زد دی په ډیمانډ کی چې کم دی غی سفر از من به اول وی جی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې دا چا عمر د شپیتو کارونه په بری یاد او یو کارونه په بری هغه ته کیږي وستا شو یقینو کې جی چې په 30s کې الکان نازی او جنګی رازی هغه ته هارت اٹیک وشي عمر د پی سی ای کو یو کس په ګراس وی جی چې هغه دی وشتو کالو.
دا چې حکومت په خبر پښتونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.